په کابل کې د مخام اشپاک بجې شوې دی خبري مجلې ته مو از فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کې مجله په خبرونو پیل کړو. په افغانستان کې طالبان حکومت وايي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال مل عبد الغني برادر د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد اسف سره چې یو جګپوري دولتي پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی و وکتل. د طالبان تر کنټرول لاندې د وخت سره خبري ایجنسی راپور مخې په دې کتنې کې د دوارخي زواړي کو سوداګري سیمایز اتصال او د دوارو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاري او د پرختیا پر موضوعاتو خبري وشوه. د معلوماتو پر بنسټ په دې کتنې کې ملا برادر پر دې خبرې ټینګار کړی دی چې افغانستان او پاکستان دوه ګوندي هیوادونه دي او باید له بل سره ښې اړیکې ولري. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دي چې د دفاع وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته تللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي دغه پلاوی به د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکو سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې اترې وکړي. پاکستاني لوړ پوړی پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې څو ورځې وړاندې د تورخم مهمه دروازه د تګ راتګ پر مخ وتړل شوه. د راپورونو له مخې کابل ته د پاکستاني جیک پوړی پلاوی په ترکیب کې د پاکستان د پوځ استخباراتي ادارې مشر ندیم انجم هم شامل دی. د افغانستان بانک شو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د کنګل شو پیسو په اړه د یو امریکایي قاضي د پریکړې هرکلی وکړ. د نیویارک د مهانټن سیمې یو قاضي جورج ټینرز پرون پریکړه وکړه چې د افغانستان له کنګل شو شتمنۍ 3.5 میلیارد ډالر به د سپتمبر د 11 د پیښې قربانیانو ته نه ورکول کیږي. ښاغلی جورج د ټکی ته چې متحده ایالاتونه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني اشاره وکړه، ویل چې د امریکا محکمې په دې اړه پریکړه صلاحیت نه لري. انه موري قاضي ویلي چې د سپتمبر د 11 په قضيه کې باید طالبان مسؤل وګړ شي، نه د افغانستان پر ضد جمهوریت نظام یا د هیواد وګړي. د افغانستان مرکزی بانک دغه پریکړه ته په خبرګون کې یو اعلامیه خبر کړی او پکې ویلي دي د افغانستان شتمنۍ د افغانانو پانګه او د قانون مطابق د افغانانو د پولیس او بات او د مالی سیستم د پښتوانې لپاره پانړی کې استفاده کیږي. ولسمشر جو بایدن د تیر کال په فبراير میاشت کې اعلان وکړ چې د افغانستان بانک د 2 میلیارد ډالرو ګل شویشت منی نیمایي برخه دی د سپتمبر د 11 د بریډ قربانیانو کورنۍ او پاتې 3.5 میلیارد ډالر دی د افغانستان د خلکو لپاره خوندي وساتل شي. د هغوش میرو لمخې چنن خبري شوی پاروپای ټولنه کې 2022 کال لږدي 1 میلیون کسانو د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کړې ده. د پناخیسو لپاره د عمر شمیر غوښتنې د 2015 او 14 کلونو ترمنځ د کډوالو د بحران رهيسي نه دی لیدل شوی. د پناخښتونکو لپاره د اروپای ټولنې ادارې ول تیر کال 1000 پناخښتونکو له ناروې، سویس او د اروپای ټولنې له وشت غړو هیوادونو څخه د پناخیستو غوښتنه کړې ده چې دا د 2020 کال په پرتله په 50% زیاتوالی ښیي. په دې کې له 4 میلیونو زیات هغه اوکراینیان نه دي شامل چې اروپای ټولنې په موقت توګه منلې دي. د سوریې له وګړو وروسته افغانان دویمه لویه برخه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي، بشري او اقتصادي ستونزو له کبله یې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته پناه وروړي او میری تیر کال یوزر نه ویجدره ثبت شوی دی. او د امریکا ولسمشر د اوکراین د جګړې د کلیزي په درشل کې د خپل روسي سیال د سرګندونو پر وړاندې خبرګونو خوت. ولادیمیر پوتین ویلي چې د دوهم کال لپاره به هم د جګړې ته دوام ورکړي. جو بایدن د پولند په پلازمینه ورسا کې په وینا کې ویل چې پر اوکراین د روسي يرغل بعد نړیوال ائتلاف وړاندې د کیف ملاتړ کوي لماته سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر پر اوکراین د روسي د يرغل د یوې کلنۍ کلیزي په درشل کې له هیواد څخه پر یو پیاوړي او دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ. بل سبا د فبروري 14 پر اوکراین د روسي د بيدلیل يرغل یو کال پوره کیږي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې درته د مطالب لرو. لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته په سفر تللی دی. د دې سفر موخه څه ده او په دې سفر کې دغه پاکستاني پلاوی به د طالبان د سرپرست حکومت سره پر کومو مسایلو بحث وکړي؟ وړاندې مجله کې به په راپور او تحلیل کې درته ولرو. د اروپای اتحادیې یو شمېر چارواکو د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې ده. دا چې دغه چارواکو څه ویلي دي وړاندې به راپور کې به درته تفصیل ولرو. طالب چارواکو د یو شمیر نیول شو فعالانو هغه اعترافونه خبرې کړي دي چې وایي امن نظم خراب کړی دی.
زه یو لوګو کسانو ته هم چې د کابل خلک مو ترکیه ته د تګ لپاره هڅولي او را باسي دي.
د چولی د فعالانو داسې کړنې تر سره کړې دي او اوس پر اعتراف کوي. وړاندې به په راپور کې درته ولرو. د افغانستان د راپورونو سربیره د سیمې نړۍ مسایل ته به هم تم شو. منځیم غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته رسیدلی دی او هلته یو شمیر طالب چارواکو سره کتلې دي. زموږ همکار اجمل اندرا سره هم دا شیبه په سټډیو کې مل شوی. ان صاحب، ستړي مشي، تاسو ته وایي چې دغه پلاوی کله کابل ته ورسید او پر کومو مسایلو بحث کړی دی؟
مننه. رپورټونه له کابل نه وايي چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ باندې یو امنیتی او دفاعي هیات کابل ته رسیدلې ده. د پاکستان ورسره د پاکستان د آی اس آی مشر ندیم انجم هم دی او همدارنګه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی صادق خان هم دی. دا یو ډیره موده وروسته، څو میاشتې وروسته د پاکستان لوړ پوړی هیات دی چې کابل ته ځي او پکې ټول د پاکستان لوړ پوړی دفاعي او استخباراتي چارواکي شامل دي. یوازې صادق خان لوړ پوړی ډیپلوماټ دی، شاید نورم پکې وي، خو تر ډیره پورې په امنیتي مسلو باندې راڅرخي. د پلاوی د سفر په اړه باندې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت څرګندونو او بیانې کسړې وګوري او د طالبانو بیانې وګوري، یو توپیر لري. پاکستانی د چارواکو یا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی دی چې یو هیئت یې د خواجه محمد آصف په مشرۍ باندې کابل ته تللی دی او دوی ویلي دي چې د دې هیئت د بحث عمده موضوع د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د اقداماتو په شمول امنیتي مسلې دي. خو کله چې د طالبانو د حکومت اعلامیو ته خلک ګوري، هغوی بیا تر ډیره پورې دا په سرحدي ستونزو، په سرحدونو کې ناروغانو ته د اجازې د ورکولو او همدارنګه په ځینو سوداګریزو راکړو ورکړو باندې متمرکز سفر بللی او امنیتي مسلې ډیرې په خپلو اعلامیو او بیانونو کې نه دي یادې کړي. په کابل کې د هیئت د رئیس الوزرا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال ملا برادر اخون سره کتلی دي او همدارنګه د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزیر ملا یعقوب سره کتلی دي چې د لیدنو کتنو ډیر جزئیات څرګند نه دي، خو ظاهرا چې کوم اعلامیه راغلی په هغه کې ویل دي چې په دواړو خيزو مسایلو خبرې کړي. په سرحدونو کې چې او همدارنګه مثلا کله په تورخم کې، کله په شمن کې چې نښتي کېږي، د دین خطو د کمیدو په اړه باندې خبرې کړي. دا غیر رسمي څه دي چې په بیانونو کې راغلي. موږ د طالبانو د حکومت له بیان زبی الله مجاهد نه وپوښتل، هغه په دې اړه وویل
هغه موضوع چې بحث پکې ده او هغه دا و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پل باندې کل کړه د نام نه وي واقع کېدو او تراز مشکلات او د حل کېدو په باره کې خبرې وسوي. ورسره د افغان تجارانو د اموال د ځنډېدو په مریضانو یا د نورو اړمنو خلکو د تګ راتګ او د اسنادو په برخه کې خبرې وسوي.
وروسته دی ورځې په پای کې به بیا مو کتل شي چې پاکستانی چارواکي د دغه سفر د لاسته راوړنو بریاو په اړه باندې څه وایي. خو په وروستیو کې په چمن، همدارنګه په تورخم او ځینو نورو سیمو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د افغانستان د سرحدي ځواکونو چې د طالبانو حکومت اړوند دي او همدارنګه د پاکستاني پوله ساتو ترمنځ نښتې شوې دي، دغه لارې هم کله تړلې او بندې چې کېدلی شي د بحث یوه موضوع یې. خو تر ډېره پورې د پاکستان کې د طالبانو د پاکستاني طالبانو د تحریک موضوع هغه مسله کېدلی شي چې پاکستاني چارواکي پرله پسې ترې شکایت کوي او په وروستیو کې په پاکستان کې حملې ډېرې شوې. داسې ګمان کېږي چې راغلي پاکستاني پلاوی به په کابل کې له طالب چارواکو سره د پاکستاني طالبانو د مهارولو په اړه باندې ډېر بحثونه کړي.
ډېره مننه کوروان اجمل اند و چې کابل ته د پاکستاني سفر د لوړ پوړي پاکستاني سفر د هیئت په اړه موږ ته جزئیات راکړه. همدې مسلې ته به تم شو. د مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ به هم سره ملشي او په دې بور سره خبرې وکړو چې دغه سفر په اړه باندې په پاکستاني رسنیو کې څه ویل کیږي او ولې د پاکستاني رسنیو رسمي هغه ټویټونه او همدارنګه د طالبانو کوم ټویټونه ویل مې چې خبرې شوې دغه سفر په اړه باندې کی یو ډول اختلاف کتل کیږي. دغه یې نظر به هم په دې اړه باندې واورو. هغه هم استډیو کې وصل شوې دی. ستړي مشه ککر صاحب، کتا سره ته وای دغه سفر په اړه په پاکستانی رسنیو کې څه ویل کیږي؟
مننه د پاکستان چې کوم رسنۍ دی هغه خو بهرال د سفر اړه باندې چې کوم رسمي رسنۍ دي هغه د سفر یو خبر ورکړی دی او هغه کې هم دغه خبرې راپورته شوی چې پاکستان کمی امنیتي اندېښنې دي د افغانستان په اړه. په تیر بیا په افغانستان کې چې کوم پاکستانی طالبان میشتي او هغه سره د پاکستان یو وخت کې اوربند شوی چې هغه اوربند مات شوی دی. لدی وروسته بیا په پاکستان کې ډېرې زیاتې حمله شوې دي بلکې زیاتې شوې دي د حملو. نو په دې اړوند زیاتره خبرونه هغه باندې دي او کوم خلک د افغانستان او پاکستان پر چارو نظر ساتي پر ټولنیزو رسنیو باندې هغه هم په دغه تناظر کې و دې سفر ته ګوري او په تیر بیا د پاکستان چې کومې اندېښنې دي په نظر کې ورته ګوري نه چې د افغانستان کومې اندېښنې کېدلای شي. نو د پاکستان لغړې چې کومې اندېښنې دي یا پاکستان چې سوغړي هم په هغه حساب باندې د پاکستان چې کوم رسپانې دي یا ټولنیز رسنۍ دي هغه د موضوع باسي.
ککر صاحب کدام راته وایي چې ولې پاکستانی پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر یا داسې ډیپلوماټان نه لیدل کیږي کدي هم ډېر کم دي ولې دوی افغانستان ته استخباراتي او دفاعي چارواکي را لګي؟
که وکته سي د تیرو پلاو په پرتله باندې نو دا ځل سړی ویلای سي د پاکستان ډیر مهم چارواکي چې دی هغه په دې سفر کې ملدي ځکه چې پاکستان کې تر ټولو مهم په پاکستان کې څه مرزښت تر کول کېږي هغه د فوج مشر یعنی د اردو مشر یا بیا د استخباراتو مشر. نو د استخباراتو مشر هلته شتون چې په تیر بیا د افغانستان په چارو کې ډیر زیات ور باندې تور لګي چې دخل وي نو هغه شتون او سره بیا د پاکستان د دفاع وزیر چې دی هغه هم پکې ملګری دی یعنی د دفاع وزیر د بهرنی چارو وزیر چې هغه په سفرونو باندې او بلکې په چې کلام نیته غونډه هم په هغه کې هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وي بلکې په هغه د نیوکیم کې د لسی زیاتره خبرې د طالبانو په حق کې کړې دي. خو دغه پلاوی یعنی پکې ځانګړي استازي صادق خان موجود دی د دفاع وزیر شته پکې دا ایسای مشرسته او داسې نور. نو لاغه پلاوی ځخه دغه پلاوی مهم پلاوی بلل کېږي په دې کې څه کمای څوک نه ویني.
ککر صاحب کدام راته وایي دغه دواړه لوري پاکستانی چارواکي او همدارنګه طالب چارواکي کتام د دوی اعلانو ترمنځ چې دوی د دې سفر په اړه باندې خبرې کړې دي یو څه اختلاف لیدل کیږي دوی په ټوله کې یو بل څه غواړي؟
اصل د پاکستان او د افغانستان یعنی مهمه خبر از ما په خیال باندې البته د ما شخصي نظر دی چې موږ د چارو ته ګورو په پاکستان کې امنیت خراب شوی دی او په پاکستان ټول تورونه چې دی په افغانستان کې مش طالبان باندې لګوي او په افغانستان کې د پاکستان داسې حکومت چې هغه پاکستان ورته خپل دوست حکومت باندې ګوري نو په هغه حساب چې وکتل سي نو زیاتره اندېښنې ما خل پاکستان وړي دي او پاکستان وړي دي چې پاکستان کې اندېښنې لري خصوصا د پاکستاني طالبان. اوس د افغان د طالبان له طرفه ځکه کوم خبره کیږي چې دوی پر کوم چارو خبرې کړې دي په هغه کې مهمه خبره ده چې طالبان البته شای پښکارا دانی چې ویلای چې زیاته موضوع چې دا غه د پاکستان امنیتي اندېښنې موږ جواب ولې بلکې خپل ولست د کنایت لپاره خپل ځان د خپلواک ښکارا کول د لپاره دوی هغه موضوعات هم پکې ګډ کړی دي چې هغه د افغانانو لګټو او احساسات سرتړلې دي. نو که طالبان د افغانستان د ګټو یا د سرحداتو یا د نور مسلو خبره کوي نو په هغه کې د پاکستان د امنیتي اندېښنو غوښتنې پوښي. البته مهم خبرې به هغه څه وي چې کوم خبرې د پاکستان د افغانستان په اړه د امنیت په اړه چې کوم اندېښنې دي هغه دي.
ډېره مننه کور ودان د مشال رادیو خبريال عبدالحی کاکړ و چې افغانستان ته د پاکستاني تللی پلاوی په اړه باندې د پاکستان رسنیو تحلیل سر شریک کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. ځینې حقوق پوهان او د بشري حقوقو فعالان د طالبان لخوا د لیکوال او ټولنیزو فعالانو نیول او له محکمې پرته یې د طرفونو خبرول غیر قانوني او د بشر ضد کړنې بولي. همایون هیواد را سره پاسډو کې مل شوی هیواد صاحب ستړی مشي تاسو راته وایي چې د کوم فعالانو یې طرفونه خبره شوې تر اوسه پورې؟
مننه سلامونه تاسو او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. د سعد الله دیدن او عمران احمدزی له نیول وروسته د طالبانو حکومت استخباراتو ادارې د دوی د اعتراف ویډیو هم خبره کړه. طالبانو په دې نیول شویو کسانو تور لګولی و چې په ټولنیزو شبکو کې مستار اکاونټونه درلودل او خلک یې د نظام یا حکومت ضد بغاوت ته هڅول. خو د عمران احمدزی مشر ورور ذبیح الله زعفران ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې لوی جرم نه و کړی او د ډیرو نورو افغانانو په څیر چې ترکیې ته د افغانانو د لیک په اړه تنزیه پوسټونه کړي و دوی هم دا کار کړی وو. خو لیکوال او مدني فعال جان آغا بهار وایي سعد الله دیدن او عمران احمدزی تر ډیره تنزیه لیکنې کولې او ترکیې ته د ځوانانو د تګ په اړه دوی تنزیه پوسټونه کړي وو. نوموړی ادعا کوي چې دغه دواړه کسان په جبر سره اعتراف ته مجبور شوي. ښاغلی بهار ازادي راډیو ته وویل
پاره ویډیو چې چا کتلی هر سړی په دې پویږي چې دا په څه ډول یو حالت کې خستل شوی ده. د هغوی له ډېر شکنجه وهنې د هغوی د مخ رنګونه توره اوښتي دي، د سترګو رپېده، د خبرو عدم تسلسل، ویره، ډار، دا ټول هغه څه دي چې د دوی په هغه جبري اعتراف کې له وړاندې ښکاري. متاسفانه چې دا لړۍ بیخي په ټولو ولایتونو کې په ډېره جدي توګه روانه ده او خلک نیول کېږي، شکنجه کېږي، ځورول کېږي، وژل کېږي او ربړول کېږي.
عمران احمد زای او سعد الله دیدن چې کله د طالبانو د حکومت له لوري ونیول شول د اعتراف ویډیو هم ژر خپره شوه. خو حقوق پوه سبحان مصبا وایي اعتراف له جبر پرته یوازې په محکمه کې د قاضي په مخ کې کېدلی شي او له متهم څخه چې درې ګونو محکمو یې جرم نه وي ثابت کړی د اعتراف اخیستل او خپرول یې غیر قانوني کړنه ده. ښاغلی مصبا ازادي راډیو ته وویل
اقرار او اعتراف حق ده چې شخص د خپل پر رضایت باندې د محکمې په وړاندې د قاضي په مخ کې وکي. نور اعترافات که د شکنجې په واسطه باندې اخیستل شوي بل او که په شکنجې نه وي اخیستل شوي، مګر که شخص د قاضي په مقابل کې چې نه اوسي هغه سم نه ده. د دې تر څنګه تعذیب د انسان، شکنجه د انسان منع ده، کرامت د انساني یو اساسي کار ده، ځکه آزادي یو اساسي حق ده چې یو چا آزادي سلب کړي گی، نو دا په دې معنی چې باید هغه حقوقي پرنسپونه شتون ولري.
ښاغلی مصبا د متهم د اعتراف خپرول د هغه انساني کرامت ته سپکاوی بولي. په پخواني جمهوري حکومت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کمشنر شبنم صالح هم وایي په حکومتونو نیوکه د خلکو حق ده. خو نوموړی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په عادي پوسټونو هم خلک نیولي، زنداني کړي، ځورولي او حتی وژلي دي. ښاغلی صالحی له منتقدینو سره د طالبانو دا ډول چلند له بشري حقونو سره په ټکر کې بولي. ښاغلی صالحی ازادي راډیو ته وویل
اته په فیسبوکي پوسټ باندې کسان وژل، تاسو به د هلمند پیښه په یاد یو، تاسو په دلسګونی نور یو پیښه صرف یو فیسبوک په پوسټ خلک نیول سی او بیا شکنجه سی دی او دا یو خار سرغړونه د ټولو نړیوالو قواعدو په خصوص د بشر د خونو د نړیوال اعلامي او د توګونو کنوانسیونو چې دغه بشر ته اساسي حقوقونه وازادان بخلي د افغانستان یو د هغو کنوانسیونو د لایم ځکونکو څخه دغونه خار سرغړونه ده.
دا چې حقوق پوهان او د بشري حقونو فعالان د طالبانو له لوري د ځینو کسانو په نیولو او له محکمې مخکې د اعترافونو د ویډیوګانو په خپرولو نیوکه کوي، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان صبیح الله مجاهد او د استخبارات ادارې له ویان څخه هم وپوښتل، خو نوموړو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مننه.
ډېره مننه. کور ودان همین هیواد و چې د طالبانو لخوا د یو شمیر نیول شو فعالانو د اعترافونو د خپرولو په اړه راسره جزئیات شریک کړ. افغانستان کې به تم شو په هلمند کې د سیمه ییزو طالب چارواکو لخوا په رسنیو او خبریالانو تازه بندیزونو خبرګونونه راپارولې دي. دا چې دا بندیزونه کم دي خاطر پردې سره سره په سټډیو کې مل شوی پردې سب ستړي مشي تاسو ته وایي چې د طالبانو لخوا دغه تازه بندیزونه څه دي؟
سلام فرید جان، تاسو ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. تازه د سې شنبه پورس په هلمند ولایت کې طالب سیمایزو چارواکو خبریالانو رسنۍ تمر کړی چې ورسره لدی خبریالانو رسنۍ حق نه لري چې د دې ادارو مسؤلینو څخه عکس او یا هم ویډیو واخلي. په افغانستان کې د آزاد رسنۍ ملاتړ بنسټ نه د معلوماتو لمخې هغه حکم چې په دې برخه کې ورکړل شوی پکې راغلی چې خبریالانو رسنۍ نشي کولای د خلکو په اړه ویډیوي راپورونه چمتو خپاره کړي. ازادي راډیو په هلمند ولایت کې ډېر شمیر خبریالانو سره په دې اړه خبرې وکړې، سره لدی چې دوی د یادې مسلې په خلای کړي خو د امنیتي ستونزو له امله دونو موغل ته نه خبرې غوښتنه کړې ده. دوی ویل دي حکم سره یې کار کې ستونزې زیاتې شوې او نشي کولای خبري مسایلو ته سم پوښښ ورکړي. له بل خوا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی مسؤلین بیا دا خبره تاییدوي او وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې یاد حکم د سه شنبې په ورځ د هلمند ولایت امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست لخوا خبریالانو او رسنیو یو شمېر مالکانو ته ورکړل شوی دی. د دې بنسټ مسؤول ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل چې د دغې چارې دوام د هغو ژمنو خلاف عمل دی چې طالبانو له راست بیان د ازادۍ سره کړی. ولې سره خو کې به د خبریالانو مرکز هم په یاد ولایت کې یاد پریکړه د رسنیز قانون خلاف عمل بولی. خو دغه ټول اندېښنو ته بیا د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي چې دوی داسې کوم څه نه لري، خو یوازې د هلمند ولایت والی د خپل دفتر له ادرسه خبریالانو ته ویلي دي چې دوی نه خوښوي چې د عکس یا د کوم ویډیو په مدیدیت مجالس کوم ویډیو خپره شي. لکه نه چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان واکمن شوي، د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ په رسنیو هم بیلابیل بندیزونه لګولي دي. بلې فرید جانې،
ډېرې مننه. کور ودان خاطر پر دې سو چې د طالبان لخوا پر خبریالانو او رسنیو د نوو بندیزونو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله، د روسیې د پارلمان یا توما ولسي جرګې په غوڅ اکثریت هغې مسودې ته رای ورکړه چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو تړون ځنډوي. نوریاس نوري سره مل شوی دی. نوري صاحب، تاسو راته وایئ دغه تړون څنګه تړون ده، ولې وځنډول شو؟
بلې فریده جان، نیو سټارټ هغه تړون دی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او روسیې ترمنځ 2010 کال کې لاسلیک شوی او په 2018 کال کې د 500 کلونو لپاره تمدید شوی و. خو د روسیې په دوما کې د ولسي جرګې غړو په اکثریت یا په غوڅ اکثریت رایو سره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیرې ورځې اقدام ته چې ویلي وو دغه تړون نور اعتبار نه لري او باید پکې د روسیې غړیتوب وځنډول شي، نن مثبتې رایه ورکړې. البته د روسیې د پارلمان یا دوما د مشرانو جرګه به هم نن د ورځې په وروستیو کې دغه مسوده تصویبوي او وروسته به ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیح کوي. نیو سټارټ تړون هغه تړون دی چې متحده ایالات او روسیه دواړه په دې مکلف بولي چې باید خپل ستراتیژیک وسلې یعنی هغه اټومي سرو کې لیږدونکي فعال وسلو شمیر له 1550 څخه زیات نه کړي او همداراز بلاستیک یا قرویشتون کی توغندیو او د استراتیژیکو بم غورځونکو الوتکو شمیر له وسو زیات نکړي. د روسیې د دوما مشر مخکې دی چې په دې اړه رائے واخلي، ویلو چې د ګومان نه کوي چې د دې جرګې هیڅ یو غړی به د دغه مسودې ضد رای ورکړي. په عین حال کې د روسیې پخوانی ولسمشر دیمتری میدویدف چې په اوس وخت کې د روسیې د ملي امنیت د شورا مرستیالي ورلغاړې ده، د ویلي وو چې دغه تړون له ډېرې پخوا راهیسې خپل اعتبار له لاسه ورکړی ده. هغه ویلي وو چې کله چې لویدیز د خبره د روسیې په وړاندې جګړه پیل کړې، هغه هم په اوکراین کې د روسیې د یرغل او هغه بندیزونه چې لویدیز پر روسیې لګولي دي، نو دا تړون نور اعتبار نه لري. البته موسکو او واشنگتن یو بل په دې ملامتوي چې له دغه تړون څخه سرغړونه کړې ده. موسکو وایي هغه بندیزونه چې امریکا پر روسیې لګولي دي، روسیې څارونکي نشي کولی چې د امریکا له همدغو تاسیساتو څخه څارنه وکړي او په همدې شکل واشنگتن هم لا عین یا ورته اقدام یا ورته ستونزې سره مخامخ دي.
ډېر مننه کور ودان نوریاس نوری وو چې د روسي په پارلمان کې د اټومي وسلو د تړون د زندیدو په اړه جو زیات سره شریک کړل. اوس به هم سپورت دګر تور شو. بختيار ساحل سره په سټډیو کې مل شوی. ساحل صاحب ستړی مشي تاسو ته وایي چې د سپورت په نړۍ کې تازه او نوې خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. د افغانستان کورنی کرکټ دویمه درجه ولایتي سیالي پرون پایته ورسېدی. د دې سیالي چې یو ډېر ولایتي لوبډلو پکې برخه درلوده، خوست الف، ننګرهار بی، لوګر، کابل الف، لغمان او کونړ لوبډلو وکړل شو چې لومړی درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. دې سیالیو شاوخوا درېونه دوام وکړ او کرکټ بورډ وایي چې ډېر ژر به لومړی درجه ولایتي سیالۍ پیل شي. د ورې د شه د تیر کال لومړی درجه ولایتي سیالۍ په لومړي ځل کندوز لوبډلې ګټلې وي. د کرکټ نړیوال شورا لوري په سویلي افریقا کې د خزو ترمنځ شلوریز نړیوال جام هم د نیمه پیلو به پړاو ته ورسېدی. په لومړی نیمه پیلو کې به د فبروري په 28مه نیټه آسترالیا د هندوستان پر وړاندې او په څلورشته منیټه به انګلستان بیا د کوربه سویلي افریقا پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. په دې سیالیو کې لسو هیوادونو برخه درلوده چې د پاکستان په ګډون شپږ لوبډلې له مخکې تک پاتې شوې. د ویلو ده چې د دې سیالیو پای لوبه به د فبروري میاشتې په شپږویشتمه نیټه ترسره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي چې د آسیا د ملتونو جام او د نړیوال کپ په مقدماتي سیالیو کې د ګډون په موخه د افغانستان ساحلی فوټبال ملي لوبډلې تمرینات پیل کړي دي. د دوی په وینا چې دغه تمرینات د احسان الله شیرزاد تر څارنې او روزنې لاندې دوام لري او یاد فدراسیون زیاتوي چې دا لوبې به د مارچ له 14 نیټې څخه تر 26 نیټې پورې د تایلند هیواد په قربتوب ترسره شي. همدارنګه د فوټبال فدراسیون له لوري د فوټسال دویم پړاو لیگ نن د عصر جدید غزنی او سرپل باستان ترمنځ په سیالۍ سره پایته ورسېدی. په دې سیالۍ کې عصر جدید غزنی شپږ د درې پر وړاندې سرپل باستان ته ماتې ورکړه. دا د افغانستان فوټسال دویم پړاو لیگ سیالۍ دي چې دویمه اونۍ جریان لري. او د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل سیالۍ په دوام کې دمګړې ملتان سلطان او کراچي کینګز لوبډلې سیالي سره کوي. تیر ورځ په دې لیگ کې د لاهور قلندرز او کوټي لوبډلو ترمنځ سیالي قلندرز لوبډلې وګټله. په پرونی لوبه کې قیس احمد چې د کوټي لپاره لوبیده دوه لوبغاړي وسوځول او بل افغان لوبغاړی راشد خان چې سکل د لومړي ځل لپاره په یاد لیگ کې ولوبید هغه یو وکټ واخیسته. او ورسته خبر دا ده چې د فوټبال د اتلانو یا چمپیونز لیگ په سیالیو کې تیر شپه د انګلستان اړوند کلب لیورپول او د هسپانی اړوند ریال ماډرید ترمن پزړپوري سیالي تر سره شو. دغه سیالي چې د لیورپول په کوربه توپ تر سره شو 15 د 2 پر وړاندې ریال ماډرید وګټله. په دې سیالي کې د فوټبال دوه مشهور ستورو محمد صلاح د لیورپول لپاره یو او کریم بنزما بیا د ریال ماډرید لپاره دوه ګولونه ووهل. تر دې دمه لیورپول نه د توانېدل چې د اتلانو په لیگ کې ریال ماډرید لوبډلې ته ماتې ورکړي.
ډېر مننه کور ودان بختيار ساحل و چې د سپور لډګری هم خبر کړو. اوس به هم د مجلې روستي مطلب تراشو. اروپای ټولنې د طالبانو لوري په نادولتي کورنۍ او نړیوال مؤسسو کې پر افغان خوځو د کار د بندیز په پریکړې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسیو په برخه کې د اروپای ټولنې لوړ پوړي استازي جوزف بورل د دغه ټکي په څرګندولو سره ویلي طالبان سیاسي اپارټایټ مخه کړی دا او د افغانستان کې د مرستې رسونې په چارو کې جدي غیس کوي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسۍ په برخه کې د اروپאי ټولنې لوړپوړې استاذ جوزف بورل وایي دوی د طالبانو لوري د مرستو رسونې په چارو کې د افغان خوځو د کار د مخنیوي په ناهیلي کوونکې پریکړې خبرې کړې. نوموړي ویلي طالبانو په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ تمخه کړی او دا به په دې هیواد کې د مرستې رسونې په چارو جدي اغیز وکړي. د اروپای ټولنې دغه لوړ پوړي استازي 13 ورځ په یو بیان کې چې دغه ټولنې په ټویټر باندې خبر شوه ویلي
د اروپای ټولنې وزیران په دې صلاح شول چې افغانستان سره به بشري او د بنسټیزو اړتیاو مرستو ته دوام ورکړي. خدام رسې باید په داسې ډول کېږي چې په ویشلو کې تابیزي چلن ونه شي. خدام رسې باید د اروپای ټولنې د هغو اصولو په رڼا کې دوام ومومي چې نړیوالو مرسته کوونکو تېره اونۍ پرې هوکړه وکړه. د دې اصولو پر بنسټ به افغانانو زموږ ملاتړ دوام ومومي، ځکه موږ نه غواړو چې افغان مېرمنې له دواړو اړخونو مجازات او وځپل شي، خو خو دا مرستې باید دقیقې وڅارل شي او د مرستو په هر پړاو جلا جلا پرېکړه وشي.
بورل ویلی دوی نه غواړي افغانستان ته شاکړي، خو هغه ټینګار وکړ د طالبانو د یادې پریکړې په اړه به هم چوپه خوله پاتې نشي. جوزف بورل دا هم ویلي چې دوی افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینی محمد د وروستي سفر په اړه د هغې ارزونې هم اوریدلي. وروسته له هغې چې طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګوه، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینی محمد دیو پلاوی په مشرۍ افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې او بحثونه وکړل. که څه هم اغلی محمد له دې سفر وروسته هیله مندي ښودلی وه چې ښایي طالبان په نه دولتي موسسو کې افغان میرمنو ته د کار اجازه ورکړي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې برخه کې لډې ری کمی استثنا پرته کوم مثبت اقدام نه دی کړی. د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې طالبانو په افغانستان کې لبیا ځلې واکمنېدو سمدستي وروسته لشپږم ټولګیو